مستی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
که څه هم امنیت شوراوی د پاتې درې سوه شل طالبندیانو د نه خوشي کېدو پر سر پر خپل دریځ ولاړ دی، خو د ملي پخلاینې عالي شوراوی چې د پاتې طالبندیانو پر خوشي کېدو له ځینو حکومتونو سره خبرې روانې دي. دا مو د سر موضوع ده. د ازادي راډیو د خبري خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن شنبه ده، د وږي اسمبلی اتمه د اګست میاشتې 9 په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې دوی چاودنې سوي چې په لومړنۍ چاودنې کې څلور کسان ټپیان سوي دي. د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان او دوه ولسي پاڅون کوونکي وژل سوي دي، او په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د خبرونو تفصیل. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې دوی چاودنې سوي دي چې په لومړنۍ چاودنې کې څلور کسان ټپیان سوي دي. د پکتیا د امنیت قومندانۍ ویند حیات الله نظامی نن شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د لومړنۍ ماین د ګردیز اړوند د نسوان شهري لیسې ته څیرمه د ملي اردو پر یوه رینجر موټر چاودلی دی. نوموړي ویل چې په ټپیانو کې یو ملکي هم شامل دی.
په لومړنۍ چاودنه کې دوه تنه د ملي اردو، یو تن د ملي امنیت کارمن او یو ملکي وګړی ټپیان شوي دي. د زخمیانو وضعیت صحیح وضعیت ته ډاډ وړ ده.
د نوموړي په خبره د ټپیانو روغتیا وضعیت ښه دی. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. اخو د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان او دوه ولسي پاڅون کوونکي وژل سوي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د خوږیانو ولسوالۍ په میرزاخیلو سیمه کې د ولسي پاڅون کوونکو پر یوې پوستې برید وکړ چې په ترڅ کې دوه پاڅون کوونکي وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. خوږیاني زیاته کړه چې له برید وروسته د دواړو خواوو ترمنځ نښته وسوه چې پکې شپږ وسلوال طالبان وژل سوي او جسدونه یې په سیمه کې پاتې دي. اخو وسلوالو طالبانو ویلي چې د خوږیانو په کې یو پوسټه لمنځه وړه دیرلس پولیسي وژلې دي، دوه یې ټپیان کړي او درې پولیسي ژوندې نیولې دي، خو ځایي چارواکو د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. یوه چارواکي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې د احتمالي زیاتوالي خبره کړې ده. د افغانستان د طبیعي پیښو د ارزونې په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاءالدین جیلانی تېره ورځ ناوخت ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د شاوخوا 150 کسانو مړینه تایید شوې ده.
تر اوسه 145 شهیدان دي. د تلفاتو شمیر بدلیږي. 240 ټپیان دي، خو له دې سره ځینې داسې ټپیان هم شته چې په شخصي کلینیکونو کې درملنه کیږي. له همدې کبله د هغوی دقیق شمیر معلوم نه دی.
د چاروکه په خبره یوازې په پروان کې د 110 کسانو مړی له خاورو راستل سوی دي. د تیر اونۍ په اوږدو کې په کابل، خوست، نورستان، بامیان، میدان وردګ، ننګرهار، کاپیسا، پنشیر، لوګر او د پکتیا په ځینو برخو کې د سختو سیلابونو له کبله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله په لسګونو کسان مړه سوي دي. د پاکستان په یو شمېر سیمو کې پرون 15 وچې پرله پسې بارانونه ورېدل. یوه له هغو سیمو چې ډېره ځپل سوې ده کراچی ده. په دې ښار کې خبریال محمد حنیف هغو سیمو ته اشاره کوي چې ډېرې اغېزمن کړی دی.
د ملیر سیمه چې کومه ده هغه زیاته متاثره ده. دغ رنګي د لیاري ندی خواشا چې کوم علاقې دي هغه سیمانی ټاون سینټرل چې کوم ضلعه ویل کېږي هغه او دغ رنګي ویسټ کوم دغه د ضلعه هغه په دې علاوه هغه کچا بادیانی کوم چې په هرې ضلع کې موجود دی.
اوه څلوېشتنه د کراچۍ په ښار کې او لږ شپاړستنه په خیبر پښتونخوا کې د دې ورښتونو قربانیان دي. ټاکل سوی ده چې نن په برلین کې د کورونا ویروس له امله د بندیزونو پر ضد مظاهره وسی. پر دې مظاهرې مخکې بندیز لګول سوی و، خو نن سهار محکمې خپله مخکینۍ پریکړه بدله کړه. د محکمې یوه ویاند ویل چې مظاهرهچیان د مظاهره وکړي، خو باید له یوه بله روغتیایي فاصله مراعت کړي. محکمې د لاریون اجازه هم ورکړه، خو لاری ور بدله کړه. ویل چې باید په پراخو سړکونو وسی. چارواکو روانه میاشت په ورته اعتراضي غونډه بندیز ولګوه، ځکه چې برخوالو ماسکونه نه لرل او له یوه بله د کورونا لپاره فاصله نه و مراعت مراعات کړي. په برلین کې د پولیسو مشر وایي چې شاید تر 1000 پورې کسان په دې مظاهره او لاریون کې برخه واخلي. په جرمني کې 2200 کسان په کورونا اخته شوي دي. او ټاکل شوی دی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په لویزیانا او ټکساس کې هغو سیمو ته ورسي چې د لارا په نوم توپان ځپلې دي. د اګست په 28مه د 4 درجو توپان په دې ایالتونو کې لږ تر لږه 14 تنه ووژل، ګڼ کورونه یې ویجاړ کړل او په سلګونو زره کسان یې له برېښنا او د څښاک له اوبو بې برخې کړل. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. که څه هم امنیت شورا وایي چې پاتې 320 طالبانیان نه خوشي کوي، خو د ملي پخلاینې عالي شورا وایي د پاتې طالبانیانو پر خوشي کېدو له ځینو حکومتونو سره چې اعتراض لري خبرې روانې دي.
دغه دو ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په تماس کې دی، کم دومره شیان راسره دی چې پیشرفت کړی دی په خبرو کې.
په غزنی کې خلک شکایت لري چې د اوبو سطح ټیټه سوې،
ساج لاندې ویل تقریبا په 15-30 متر کې اوبو دي او خلک ډیر ورسره په تکلیف کې دي.
د افغانستان برېښنا شرکت سره مو د ازبکستان د برېښنا د انتقال پر پروژې خبرې کړې.
دا به د افغانستان د زراعت، د صنعت، تجارت د هر برخې په دا مهم ګامونه په دې برخه کې جیب کړی.
په بهرنۍ موضوعاتو کې په بیلاروس کې شاوخوا 15 خبرې لنیول سوي چې په هغو کې شپږ تنه د آزادې اروپا آزادي راډیو دي. د خبرونې په دویمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام کې د نشه موادو د کار، قاچاق او کارونې پر زیانونو خبرې سوي. دولس بجې او 8 دقیقې سوې. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. په اصل کې چې د ملي پخلاینې عالي شورا د بهرنیو چارو وزارت لخوا له فرانسې او استرالیا سره د طالبانیانو پر سر د خبرو ډاډ ورکوي، خو د ملي امنیت شورا وایي چې پر خپل پخواني دریز ولاړ دي. د ملي پخلاینې عالي شورا یو چارواکي وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې د شپږو طالبانیانو د خلاصون د مخالفت په اړه له فرانسې او استرالیا سره د قناعت په برخه کې پرمختګ کړی دی، خو د ملي امنیت شورا وایي چې د پاتې 320 طالبانیانو د خوشي کولو اقدام نه کوي تر هغه چې د افغانستان کمانډوز وکونه د طالبانو لخوا نیوي خوشي سوي. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له هغې څخه اورو.
مننه. د ملي مصالحې عالي شورا وایي له بېلابېلو لورو د افغان سولې مذاکراتو ته چمتووالی نیول سوی او ټاکل سوی راتلونکې اونۍ به پیل سي. د دغې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رهبري ورته له فرانسې او استرالیا سره د 8 تنو طالب بندیانو د مخالفت پر سر په خبرو کې پرمختګ سوی او په خبره دوی ته د حال ډاډ ورکړی ده.
مذاکرات شروع کېدل د مختلفو طرفونو نه حوال همدار اغلی دی چې د راتلونکي هفته کې به شروع کېږي. د دغه دو ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په تماس کې دی او هغه موږ ته هم دومره اطمینان راکړی دی چې دوی سره پیشرفت کړی دی په خبرو کې دا ستونزه به حل شي.
فرانسې او استرالیا وړاندې د 8 تنو طالب بندیانو د خلاصون په اړه مخالفت ښودلی. دغو هیوادونو ځکه دا مخالفت وکړ چې په خبره یې دغو 8 تنو طالب بندیانو د دوی وګړو ته مرګزوب له اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د نورو مسایلو ترڅنګ د طالب بندیانو په اړه هم خبرې کړې دي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په خپل پخواني دریځ ولاړ دي. د دغې شورا ویان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په پلان کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. مخکې لدی چې دولت د طالبانو 300 بندیان آزاد کړي، طالبان د نیول سوي کمانډویان راخوسي کړي او دا لیکلی چې دا اوس د طالبان پورې اړه لري چې دوی اقدام وکړي او د سولې هڅو ته هغه کومې تمې چې دغه پایلې رامنځته کړي. همدارنګه د ولسمشر محمد اشرف غني مرستیال ویاند دواخان مینپال ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې دوی له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکرات لپاره چمتو دي، خو چې طالبان یې شرایط ومني.
د افغانستان حکومت په خپله برخه کې اقدامات کړي دي او هغه فنډونه چې په دې برخه کې موجود وو هغه یې لرې کړي دي. ولې طالبان باید په خپلو ژمنو باندې وفا وکړي او د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو سرتیري خوشي.
خو طالبان هم په خپل پخوانی دریس ټینګار کوي. د دغه ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی مخکې د افغان دولت له لوري د ورکړل سوي لیست له مخې زر تنه بندیان آزاد کړي او اوس باید په خبره یې حکومت پاتې بندیان د لیست په اساس آزاد کړي. ذبیح الله مجاهد ټینګار وکړ تر هغه چې دا پاتې ټول بندیان آزاد نه سي دوی به بین الافغاني مذاکرات ونه کړي. نوموړي د فرانسې او استرالیا د مخالفت په اړه وویل چې دوی د افغانانو ترمنځ لاسوهنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړي عطاالله لودین ازادي راډیو ته ویلي و چې ممکن د همدې اونۍ په پای او یا هم د بلې اونۍ په پیل کې د دواړو لورو ته پاتې بندیان آزاد سي. بلې سالیسه
ډېره مننه فیروزه عزیزی وله کابل. په داسې حال کې چې د ملي پخلاینې عالي شورا د بهرنیو چارو وزارت له خوا له فرانسې او استرالیا سره د طالب بندیانو پر سر د خبرو ډاډ ورکوي، خو د ملي امنیت شورا وایي چې پر خپل پخواني دریځ ولاړ دي او پاتې 320 طالب بندیان نه خوشي کوي. د سیاسي مسایل شنونکو شیرین خان حبیب را سره له کابل په مستقیم تماس کړي. حبیب صاحب، خبرونه تر شرغ لاست، څه فکر کوي چې د څول انجمنو طالب بندیانو پر سر د فرانسې او استرالیا اندیشنو د سولې پروسه څومره اغیزمنه کړې ده؟
سلام سالی سپتاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. متاسفانه د سولې پروسه له لومړۍ ورځې له ځینو مشکلاتو سره مخامخ و، ځکه هغه لوری چې افغان حکومت په باید د سولې په خبرو کې ګډون یې درلودلی متاسفانه چې حضور یې نه درلود. د دوی د غیاب کې ځینې پرېکړې تر شوې چې هغه پرېکړې په خپل وار کې له مشکلاتو سره مخامخ شوې. د ما د معلوماتو په اساس باندې استرالیا او د فرانسې د حکومت چارواکو حتی په رسمي ډول باندې ولسمشر غنی ته مکتوبونه استولي، چې ولسمشر غنی د هغې مکتوبونه له امریکایانو له نورو اړوندو ادارو سره شریک کړي دي، چې متاسفانه له هغوی لخوا هم داسې واضح ځواب یا مثبت ځواب نشته. دا معنی ورکوي چې نړیوال هم په خپل تعهد کې، هغه تعهد کې چې د طالبانو سره په قطر کې بالخصوص امریکا کړی د نورو هیوادونو په نمایندګۍ، دوی باید دې ته پابند واقع شوي وي او دا ستونزه یې حل کړي وي. تبي ده چې دا کسان چې بندیان دي ممکن د استرالیایي او فرانسوي ځواکونو په وجلو باندې تورن ووسیږي او حتی محکوم ووسیږي، اما هغه خلک چې خوشي شوي دي هغه افغان ځواکونو د شهادت لامل ګرځېدلي، یعنې ډېری افغان په هغه کې راشي چې افغان ځواکونو شهیدان کړي دي. نو د افغان ځواکونو د دوی د وینو ترمنځ تفاوت نشته. که چېرې د سولې لپاره واقعي لحاظ باندې هڅې کېږي او بهرنیان په یو غږ باندې دغه هڅې ته لبیک وایي، نو ښه خبره دا چې زر تر زره هیڅ یو بهانه پاتې نه شي تر څو بین افغاني مذاکرات شروع شي او دغه جګړه چې روانه ده د پایته کې خوري.
حبیب صاحب، د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو په وړاندې لوی خنډ د بندیانو په تبادله کې اختلافات شغل سوي چې تاسو هم ورته اشاره وکړه. امنیت شورا پر خپل پخواني دریځ ټینګار کوي چې پاتې 320 طالب بندیان نه خوشي کوي. د ملي پخلاینې عالي شورا وایي چې احتمالا بین الافغاني مذاکرې د اونۍ پیلېږي. د سولې مرکزي هیات وایي چې د پاتې طالب بندیانو پر خوشي کېدو موافقه نږدې شوې ده. دا تناقض ولې په څرګندونو کې شته؟
متاسفانه یو بل تناقض هم موجود دی. کله چې په لومړي وخت کې صدیق صدیقي کساسو په یاد وی رسنوي ته وویل چې هغه بندیان چې دوی دي پاتې بندیان دي تر اوسه پورې ورسره هغه کسان دي چې مخدره موادو د توکو قاچاق او جنایي جرمونو کې ښکېل کسان دي، نو موږ قطعا دا خلک نه خوشې کوو. دا د سیاسي بندیانو پورې تړاو نه لري. بیا د بهرنیو چارو سفارت وزیر په پریس کانفرنس کې مطبوعاتو ته وویل چې دغه کسان دي نړیوالو د فشارونو په اساس باندې خوشې بندیان دي او هغوی نه پرېږدي. بل ځل ولسمشر غني وویل چې نه، دا زما صلاحیت دی. دا هغه ویان دویل چې زموږ صلاحیت دی او د خلیزات دی وینا له مخې چې 3600 بندیان هر کله خوش شول بل افغاني مذاکرات به شروع شي. اوس دغه ټول څرګندولي په خپل منځ کې سره لوی تناقض لري او بدلته د ملي مصالحې شورا یو نظر لري، افغان حکومت یا امنیت شورا بل نظر لري. معنا دا چې دلته د کابل کې موجود کوم ټیم چې موجود دی دوی ترمن همغږي لازم نه ستره، هغه همغږي چې دوی باید ولري متاسفانه چې نشته. هر څوک په خپل خوخه باندې او په خپل ځل باندې خپل خبره کوي. په داسې حال کې چې موږ مقابل لوري طالبان وینو، هغه هم دغه یو درې خپل کړی ویلي چې 5000 بندیانو کې یو کس هم کمی بین افغاني مذاکرات نه شروع کیږي، زموږ د لیست مطابق نه بین افغاني مذاکرات نه شروع کیږي. نو موږ ته په کار دغه دي چې ترڅو یو غښتلی او قوي موقف ولرو لازم ده ټول جوانب خبري
یو خبره وسی. بل تاسو د موقيب خبره وکړه، مخکې مو اشاره درلوده چې د بهرني او افغان سرتيري د ویني ترمنز باید فرق نه وي. چې حکومت د فرانسې او استرالیا په وړاندې مجبوریت لري، نو د مشورې تلوي جرګې پریکړه څه سوی چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو په برخه کې کړی وي؟
همدغه ستونزه ده کله چې مشورتي لو جرګه وختل شو تبي ده چې په خو د مخکې لدی چې مشورتي لو جرګه خپل پریکړه وکړي انتقاد دا و چې ګوندي حکومت غواړي په دغه مشورتي جرګه کې یو بل غږ هم راپورته کړي چې موږ تاسو ولید هغه څه نه و هغه یو شک و اما وروسته د مشورتي لو جرګې پریکړه واضح وه حکومت مشوره هم دغه چې تاسو دغه بندیان خوشی کړي نو دومره مصارف چې وصول ده دومره زحمت کې شول داخلك باید پریکړه ته احترام وشي په داسې حال کې چې په 1990 کال کې د همغه پریکړه لیک چې د مشورتي جرګې په لومړي ځل وکړل شوی و 1990 ماده کې واضح ډول باندې حکومت ته مشوره ورکړل شوی و چې طالب بندیان دي خوشی او له طالبانو وکړل شوی چې افغان حکومت زندانیان دي خوشی نو زه فکر کوم چې وخت په وخت باندې وقفې رامنځته کېدل په یو وخت کې حتی افغان حکومت سره لیست هم نه و چې څوک ورسره دي طالبانو سره په زندانونو کې افغان حکومت کوم ځواکونه ورسره بندیان دي د کمانډویانو خبره نه کېدله کمانډویانو خبره یو څه مده مخکې د نبیل صاحب راپورته کړله او دا خبره نن کېږي نو زه فکر کوم چې لازم آمادګي چې باید وای متاسفانه هغه نشته او زموږ هیله دغه ده چې د راتلونکي مذاکرات لپاره باید لازم آمادګي او لازم ظرفیت ایجاد شي موږ باید خبر وشیږو چې څه کېږي اوس کچېرې مشورتي لویه جرګه وختل کېږي د هغې هدف د هغې مرام هغه باید ولس سره شریک شي او هغې پرېکړې ته باید احترام وشي اما متاسفانه موږ او تاسو ولیدل چې اوس د فرانسویانو د سیلانو لپاره دا پرېکړه ماتل کېږي او دلته د امریکا هم مسؤلیت دی چې د یو متحد په توګه باندې راشي له فرانسې او د استرالیا سره وغږېږي هغوی ته قناعت ورکړي چې موږ په یو داسې مرحله کې استو چې تر څو موږ یو سولې ته ورسېږو بین افغاني مذاکرات شروع شي دغه اور بل دی دا باید مړ شي او متاسفانه چې د پردې تر شا یو کار کېږي او مخامخ نورې مسایلې دا د افغانستان د سولې بهیر پیچلی کوي او حل لارې نه ده
ډېره مننه د سیاسي مسایلو شینونکی شیرین خان حبیب چې د طالبانو د خوشی کېدو پر لانجه او د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په وړاندې د پراتو خندونو په اړه را سره خبرې کولې وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ورستیو سیلابونو د زیانونو په اړه هم راپور خبرو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صافی څخه اوري
د ازبکستان یو شمیر تولیدات د نورو هیوادونو په پرتله د افغانستان د بازار لپاره مناسبه او ارزانه تمامیږي دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر ازبکستان ته د سفر پر مهال وکړې د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د یو پلاوی په مشرۍ تاشکند ته تللی او د هغه هیواد له سوداګرو او پانګوالو سره د افغان او ازبکستاني سوداګرو د ستونزو په تړاو خبرې کړې د خبر پاڼې له مخې سوداګرو د خپل ستونزو د هواری په موخه له خغلی اتمر سره خبرې کړي بانکي خدمات ګمرکي ستونزې ترانسپورت ترانزیت په قرنټین کې د تګ راتګ ستونزه سوداګرو ته د ځنګړیو پاسپورتونو ویشل افغان او ازبکستاني سوداګرو له عمده ستونزو بلل شوی د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې په کلنی ډول 1300 ټنه میوه تولیدېږي د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته ویل دا مهال په کوهستاناتو کې 200 هکتار ځمکه کې د مڼې باغونه جوړ شوي دي نوموړي ویل چې بڼوال له دې لارې ښه عاید ترلاسه کوي او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ اتیا پوله یو یورو 9 اتیا افغانۍ یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ او یا پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو په بیلاروس کې چارواکو شاوخوا 50 خبرلان نیولې دي په دوی کې شپږ تنه د ازادي اروپا ازادي راډیو د بیلاروس او کرنټ ټایم څنګه خبرلان هم شامل دي اسدالله الدین راپور لري
دا په بیلاروس کې پر رسنیو د کړې د تنګیدو نوې هڅه بریخي ټول 50 خبریالان نیول شوې دي د وی اسنا په نامه د بشري حقوقو یوې ډلې ویلي یوازې منس کې د اعتراضونو پر مهال 268 تنه توقف شوي د بلاروس د خبريالانو ټولنې ویلي پولیسو د نیول شوو خبريالانو اسناد کتلی او یو شمېر بیرته آزاد کړی دي د دغه ټولنې په وینا د دې ډلې څلور خبريالان چې پولیسو ته یې د پلټنې لپاره خپل ټلیفونونه نه دي سپارلي په ناقانونه اعتراض کې د ګډون په تور محکوم شوي دغلته دی وسویډنی خبریال د اخراجې دو خبره هم شوې ده. په نیول شوو خبریالانو کې شپږ تنه د آزاد اروپا آزادی راډیو خبریالان هم دي چې د بلاروس له څانګې او یا یې هم د آزادی راډیو د روسي ژبې شبکې کرنټایم یا روانو چارو سره کار کاوه. د آزادی راډیو خبریالان اولاس هریدزین، الیس داشچینسکی، علی هرورز زلویچ، اندری رابچک او رومان واسکویچ وړمه ورځ د منسک په دو سیمو کې د اعتراضونو د پوښښ پر مهال ونیول شول چې وروسته بیرته خوشې شول. په دوی کې د کرنټایم یو تصویر اخیستونکی اندری یاروشویچ د هغو څلورو خبریالانو له ډلې دی چې په ناقانونه اعتراض کې د ګډون تور پرې پورې دی. که دا تور ثابت شي نوموړی په حبس یا جریمې محکومیږي. یاروشویچ پخوا د بلاروس د دولتي تلویزیون تصویر اخیستونکی و، خو کله چې وروستۍ ورځو کې د پولیسو د تاوتریخوالي پر ضد سلګونه کارګرو اعتصاب وکړ، دا هم له هغې ډلې یو و چې وروسته یې بیا دنده هم پرېښوده. د توقیف پر مهال د ازادي راډیو خبریالان د پولیسو لخوا تلاشي شوي، لپټاپونه او کمرې یې ضبط شوي، د موبایل انځورونه یې کتل شوي او د مظاهرې ضد پولیسو یو عکس ترې لرې شوی. د آزاد اروپا آزادی راډیو سرپرست ډی سی سندلر پرون په یوه خبرپاڼه کې وویل چارواکي له رسنیو سره پراخ خپل سره چلند کوي. د هغې په ټکو چارواکي هڅه کوي چې آن معتبر خبریالان ونیسي او د هغه څه له خپرولو یې راوګرځوي چې په سترګو یې ویني. نور نیول شوي خبریالان د تات، بای، بلاپان، بلسات، تاس، اسوشیتد پریس او یو شمېر نورو رسنیو پورې اړوند دي. په بلاروس کې له تیرو دریو اونیو پر لانجمنو ټاکنو اعتراضونه پارېدلي. هغه ټاکنې چې واکمن ولسمشر الکساندر لوکاشینکا یې د شپږم ځل لپاره په اکثریت رایو بریالی اعلان کړی. اعتراض کوونکي او سیاسي مخالفان دا ټاکنې ردوي ځکه چې د دوی په باور د لوکاشینکا په ګټه درغلۍ پکې شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی ویلي چې په پروان کې د ژغورنې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم له خاورو او ویجاړو کورونو د خلکو د جسدونو پر ایستلو لګیا دي. دغو سیلابونو په کاپیسا، میدان وردګ او نور ولایتونو کې هم خلکو ته زیانونه اړولي دي. احمد هنایش راسره په مستقیم تماس کې دی. هنایش صاحب، په پروان، کاپیسا او پنجشیر کې وضعیت څنګه دی؟ د وروستیو سیلابونو د ژغورنې لپاره عملیات کوم ځای ته رسیدلي؟
دې ولایتونو کې وضعیت همداسې اندېښن دی، مګر په پرواز کې ډېر وضعیت خراب دی، په دې خاطر چې تر اوسه هم ځینې جسدونه تر اوارو لاندې شته. او په کاپیسا کې شل کسان وژل شوي ده او نږدې دېرش کسان هم هغه زخمیان دي. خو په پروان ولایت کې عملیات تر اوسه ختم شوي نه ده، په دې خاطر چې تر اوسه جسدونه په اوار ولاندې پراته دی.
ډېر مننه د ازادي راډیو خبریال و چې په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله د اوښتو زیانونو او د پلټنې د عملیاتو په اړه څرګندونې کولې. بلخوا د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي چې سیلاب ځپلو ولایتونو ته مرستې انتقال شوي او ولسمشر لارښوونه کړې چې که چیرې مرستې ته اړتیا وه له ځانګړې بودیجې پرته دي، نورې بودیجه هم په واک کې ورکړل شي. اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړې. نور جزئیات له دې څخه ورو تورمان صاحب.
بله سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د سیلاب ځپلو راوتلو خلکو د سر د سیلابونو راوتلو خلکو ته د سر او مال تاوان اړولی. د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د دولت وزارت ویلي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې سیلابونه راوتلي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دغه سیلابونو کې ټول 155 کسان مړه او 168 ټپیان شوي دي. دوی دا هم وایي چې 1290 کورونه بشپړ وران کړی دي او 168 قسمی وران کړی دي. سیلاب ځپلو هم سالیسې په دولت د مرستې غږ کړی دی.
واقعا ډېر زیاتې هلاکت بارې زیانونه اړولي دي. ډېر خلکو ونې، باغونه او همدارنګه د خلکو زراعتي ځمکې تخریب کړې دي. کلونو کلونو، یعنې سلګونو کاله، د سپین ږیرو ته نه پوهېږي چې دغه رنګ دي، یعنې سیلاب به کړی وي.
نوم مین یزک خان دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. زه یو له هغو کسانو یم چې دغه سیلابونو مو کورونه خراب کړو او دې سره خوا کې زموږ سره نور کلیوالو دغه دوی د سروي دغه نور مزکو ته تاوانونه واړو. نو زموږ له دولت دغه هیله د لموسات مو دغه هیله د چې موږ سره د همکاري وکوي څو زموږ شوي زیانونه بیرته جبران شي او موږ خپل ژوند ته بیرته په عادي ډول باندې دوام ورکو.
سالی صاحب د طبیب په وړاندې دولت وزارت مرستیال محمد قاسم جیلانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایتونو ته د مرستو رسولو لړۍ روان دي. د معلومات لمخې د مخنه په دې برخه کې دغه وزارت 215 میلیون افغانۍ بودیجه لرله او اوس هر ولایت لپاره 5 تر 2 میلیون نور بودیجه هم ځانګړې شوې او ولسمشر لارښوونه کړې کچېرې نورې بودیجه ته هم اړتیاوي ځانګړې دي شي څو دغه خلکو ته په خپل وخت سره مرسته ورسیږي. بل سالی صاحب
ډیره مننه. اجمل تورمان و چې په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو د زیانونو او د حکومت د اقداماتو په اړه معلومات راکول.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
وسم نجا صفید کابل چپ رسپونه ته کتنه کوي.
هر څه سپورسپانی د څولې پټړاو ورستیو سرګندونو ته په اشاره لیکلي د دې پروسې پټړاو معلومات په صادقانه ډول نو شریکيږي. وړاندې په حکومت او طالبانو هم نیوکه شوې چې د څولې د خبرو اترو د ځانډې دوه لاملونه له خلکو سره نه دي شریک کړي او د سرمقال لیکونکو په خبره د لامل شوې چې اندېښنې ورستر بل زیات شي. د سرمقال لیکونکو په وینا دواړه لوري بیلابیل نظرونه مطرح کوي او خلک هم لیوالتیا لري چې د او پرځای معلومات ورسره شریک شي. لیکوال وړاندیز کړی چې د دغو ابهاماتو د ختمېدو او راتلونکي ته د خلکو د هیلمندۍ لپاره دواړه لوري باید خلکو سره واضح او روښانه خبرې وکړي چې د خلکو اندېښنې پای ته ورسیږي. هیواد دولتي ورسپانی بیا د سولې په مسله کې د ځنډ موضوع راخیستی او لیکلي چې طالب ډلې یو ځلې بیا د هیلو خلاف د سولې لپاره د خبرو وخت ځنډولی او په قطر کې د دې ډلې لخوا ویل شوي چې ګنې راتلونکي اونۍ به د سولې لپاره خبرې پیل نه شي. د سرمقال لیکونکي په باور شیر محمد عباس ستانکزی دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د مولا برادر په مشرۍ طالب پلاوی له قطر څخه پاکستان ته وربل شوی وو او دا ځنډ او خنډ د پاکستاني چارواکو او د طالب پلاوی ترمنځ د بندو دروازو تر شا د وروستیو غونډو پایله ده. ورسپانې ادعا کړې که امریکا څومره هم پاکستان باندې فشار راوړي خو پاکستان بیا هم په ښکاره پر افغانستان یرغل ته زور ورکړی او شیل افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل کیږي. هیواد دولتي ورسپانی په افغان حکومت هم غږ کړی چې د سولې پر ځای باید د پاکستان یرغل په وړاندې ودرېږي او په وینا یې پاکستان په هیڅ ډول په افغانستان کې سوله نه غواړي. د سرمقال لیکونکي په وینا په اصل کې د پاتې 400 خطرناکو زندانیانو د خوشي کولو په بدل کې طالبانو ته د دغو زندانیانو کورنیو میلیونونه ډالر رشوت ورکړی او اوس د دغو بندیانو خوشي کول د پاکستان په امر او فشار د طالبانو ستره غوښتنه ده.
ازبکستان کې پرون د برېښنا شرکت مشرتابه د ازبکستان له انرژي وزارت سره افغانستان ته د برېښنا د انتقال د لسکلنې پروژې د تړون پر لاسلیک بحث وکړ. خاطر پردیس د دې پروژې په اړه د برېښنا شرکت لویان وحید الله توحیدی سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتلی چې د برېښنا د پرچاوي ستونزه ولې هر کال تکرارېږي.
اوړي په موسم په اوج کې همدارنګه د سیمې په اوج کې موږ د برېښنا د کمښت همیش مخامخ شوې د دغه مسلې د حل لپاره فکل چې موږ لن محل پلان لرو د سیمې لپاره البته د سولر نست د بمونو د سر لپاره او منځ محل پروژه چې دی هغه د متاسفانه چې ځندېدلې هم وو هغه د ترکمنستان د برېښنا د وصل پروسه ده چې د 2023 په منځنۍ کې به هغه وصل شي. دا واده نورماله کې دوه سره سبب بیرته دغه برېښنا پر سوي یعنی حدا عقل ته ورسیږي او یا هم څه ورسیږي لکه چې موږ په سلی کې درلودل او یا هم په ملي
بل توحیدی صاحب په دغه تازه اقداماتو کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر هم ازبکستان ته یو سفر کړی ولته د ازبکستان هیواد له چارواکو سره د برېښنا د ستونزې د حل په تړاو باندې ځینې پروژې هم د ځینو پروژو تړونونه هم لاسلیک شوي دي. په دغه تړاو کلک زر جزئیات له موږ سره شریک کړئ.
تاسو د زر میگاوات او ظرفیت دی او 500 کیلو وات لاین د نیو قرارداد چلس کلم قرارداد دی د برت لاستیک ریشي دا قرارداد به وشي کولای پرست قرارداد نه د تقریبا پوس وګره کاری ورځ کې به دا پروژه د افغانستان سره ومخلول شي او دا پروژه به بشپړ شي دا زر میگاوات برښنا به افغانستان ته ورغوي چې تر د سرخان نه به دا پیلېږي بل خمری ته به ختم کیږي او د پلخومی څخه به دا برښنا وصل شي دا به ان شاء الله چې د پلخومی نه تر کابل پورې په بل سرکټ کې به دا کابل ته وصل شي.
توحید صاحب دغه پروژې یا دغه تړونونو په لاس لیکول سره په ټوله کې ټولو هیوادوالو ته څه ډول اطمینان ورکولی شي چې د برښنا ستونزې به تر کومه کچه پورې په مرکز
دا افغانستان لپاره مهم ګامونه دي چې د برښنا د ترانزیت مهمه برخه د کوي مخکې له دې نه به د ترکمنستان برښنا ان شاء الله د افغانستان سره وصل وي همدغه د برښنا د ترکمنستان د برښنا په ستنه کې به په ډبل سرکټ د ترکمنستان نه د برښنا هم وصل شي دا به د افغانستان د زراعت د صنعت تجارت د هر برخه کې به دا مهم ګامونه په دې برخه کې به جوړ شي.
د برښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی و ل غزنی مو راپور در لوټ خو وخت د کموالی لکبل د خبرونه کې نسو خبرولې په نور خبرونه کې اوریدلې سي د خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي خو تر پروګرام مخکې ل فری بازاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زوري
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې دوه چاودنې سوي چې د چارواکو په خبره په لمړنۍ چاودنې کې څلور تنه ټپیان شول. د پکتیا د امنیت قمندانۍ ویان حیات الله نظامی نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې لمړنۍ ماین د ګردیز اړوند د نسوانو شهري لیسې ته تیرمه د ملي اردو پر یوه رینجر موټر چاودلی دی. نو مور زیاته کړې چې په ټپیانو کې یو ملکي وګړی هم شامل دی. تر اوسه د دې چاودنو مسله چا نه دی منلی. د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان او دوه ولسی پاتون کوونکي وژل شوی. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي رادیو ته پاستول پیغام کې ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د خوګیانو ولسوالۍ په میرزاخیل سیمه کې د ولسی پاتون کوونکو پر یوه پوسټه برید وکړ. یو چارواکی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د مرګوبلې د احتمالي زیاتوالي خبره وکړه. د افغانستان د طبي پیښو د ارزونې په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی تیر ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د 1450 کسانو مړینه تایید شوې ده. دوی وایي چې 240 ټپیان هم شته خو دوی وایي داسې ټپیان شته چې په شخصي کلینیکونو کې درملنه کېږي نو له همدې کبله د هغوی دقیق شمېر معلوم نه دی. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله پلسکونو کسان مړه شوي دي. د پاکستان په یو شمېر سیمو کې پرون پنځمه وه چې پرله پسې بارانونه ورېدل. یوه له هغو سیمو چې ډېر ځپل سوی کراچی ښار دی. 43 تنه د کراچی په ښار کې او لږ تر لږه 14 تنه په خیبر پښتونخوا کې د دې ورښتونو قربانیان دي. تکه سوي چې نن په برلین کې د کورونا وایرس له امله د بندیزونو پر ضد مظاهره وسی او تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن په لویزیانا او ټکساس ایالاتونو کې هغو سیمو ته ورسي چې د لورا په نوم توپان ځپلې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد الله فيه ماتي ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چار وزارت وایي د کورونا او قرنټین لامل د نشي موادو تولید او قاچاق نه دي کم سوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به له مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د ننګرهار پولیسو تر 500 کیلوګرامو ډیرو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو د سنبلې د میاشتې پر څلورم نیټه په جلال آباد ښار کې درې عملیات وکړل چې د لومړي عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 15 کیلوګرامه ښیښه، د دوهم عملیاتو په نتیجه کې نږدې 10 کیلوګرامه چارس او د درېیم عملیاتو په نتیجه کې 8 کیلوګرامه تریاک ونیول. دغه ډول پولیسو پاچین ولسوالۍ کې 14 کیلوګرامه هیروین ونیول چې په یو موټر کې پټ ایښودل شوي او په پام کې وچې یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق کړي. پولیس وایي چې د دې نشه یي موادو په تورې شپږ کسان هم نیولي دي. په بلخ ولایت کې لسګونه لیټره شراب او نږدې 60 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د بلخ ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 15 نیټه په شولګری ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې نږدې 150 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې له نیول شویو نشه یي موادو سره یو میل وسله او څو اندازه مهمات هم نیول شوي دي. په یو بل پیښه کې پولیسو د حیرتان او مزار شریف پر لویه لاره باندې څه د پاسه 15 لیټره شراب او څه د پاسه 1 کیلوګرام ښیښه ونیولا. پولیس وایي چې د دې نشه یي موادو په تورې 15 کسان هم نیولي او بیا یې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. په بدخشان او خوست ولایتونو کې 3 کسان له 60 کیلوګرامو نشه یي موادو سره ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل د بدخشان ولایت پولیسو د دې ولایت په مرکز کې 10 کیلوګرامه تریاک، 3 کیلوګرامه چار سو نیتی، 1 کیلوګرام هیروین ونیول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د خوست ولایت په مرکز کې 40 کیلوګرامه چار سو ونیول چې له پکتیا ولایت څخه خوست ته په یو موټر کې قاچاق کیدل. د دې نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي کسان تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او د غونی وروستۍ پیښه دا ده چې د کندوز او پروان ولایتونو ورزشکارانو د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته د پوهاوي ورکولو لپاره سیالۍ وکړي. په کندوز ولایت کې د غېږې اېستلو او په پروان ولایت کې د بایسکل ځغلولو په سیالیو کې ځوانانو ته له نشه یي موادو څخه د ځان ساتلو او د ورزش د اهمیت په اړه پیغامونه ورکړل شول. د سیالیو ګډونوالو د نشه یي موادو د زیانونو د مخنیوي په برخه کې د نورو مرستو ژمنه هم وکړه. په دې سیالیو کې د معتادینو په ګډون لسګونو کسانو ګډون کړی و.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کورونا او قرنطین له امله د نشه یي موادو تولید او قاچاق نه دی کم سوي.
د اون مناطق کې مرد با شورای امپایر قاچاقبرای بیرونی مثل صادق پشتور و نورمال اونا تانسته کارشون انجام بده.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د قرنطین او ښوونځیو د رخصتۍ پر مهال د ښوونځیو ځینو زده کوونکو هم د کوکنارو نیش وهلی دي.
زه خپله د کورونا د قرنطین په وخت کې نیشته ولاړم. په دا امودی کې مې 2-2.5 کیلو تریاک راته پاتې سو.
دا چې ډېرې به سرپناه موتاجن ولې د کبار کاروبار کوي او د دې په ژوند سا غیزه کړې ده. په دې اړه د کبار له یو دکاندار محمد داوود سره مرکه لرو.
دا کبار چې راوړي دوی هم نه دی خو د غي خو جمعګي دي هم دې مواد په خاطر باندې وصل 200 سے پیدا کیږي ورغه مثلا مواد دوی ته پیوس.
د اقبال شاه په نوم یو موتاد وایي چې د نشول عمله درملتون له لاسه ووت.
سرمایه هم لاړه، اعتبار هم لاړه او صحت هم لاړه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
وسړیا موټر دې څه کړ؟
موټر مې خوند ته ورکه.
والی خیرات وو؟
زه تر دې وروسته ټیکسی نشم چلولای.
اوس خبرونه د نشي موادو د تولید او قاچاق په موضوع باندې پیل کوو. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کورونا او قرنطین له امله د نشي موادو تولید او قاچاق نه دی کم سوی. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معنیت سروي رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د کورونا او قرنطین له امله د سیمه په هیوادونو کې د نشي موادو تولید او قاچاق نه دی کم سوی، بلکې کاروبار یې د پخوا په شان روان دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو راپور چې د روان شمسی کال د سور په میاشت کې خپور سو، هله خودل سوی و چې د قرنطین پر مهال پر تګ راتګ بندیز او د هیوادونو ترمنځ د پولو لټړلو سره به د نشي موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې د پام وړ کموالی راشي. خو د افغان دولت څېړنې ښیي چې د قرنطین پر مهال نه یوازې دا چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او کاونډیو هیوادونو ته د هیروینو قاچاق نه دی کم سوی، بلکې په نړیوالو بازارونو کې د نشه یي موادو پر بیو هم دومره اغیز نه دی کړی. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروي رئیس نجیب الله احمدي وایي په افغانستان کې د قرنطین پر مهال کوکنار کرل کېدل او د نشه یي موادو قاچاقونکو د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې نشه یي مواد قاچاق کول.
88 درصد کشت کوکنار فقط در 29 ولایت صورت میگیره و این 29 ولایت
په سلو کې اتات یا کوکنار په 90 ولایتونو کې کرل کیږي چې په دې ولایتونو کې ډیری د طالبانو د نفوس سیمې دي. هغه ولایتونه چې له ګاونډیو هیوادونو سره پوله لري هلته بهرنیو قاچاق کوونکو د پخوا په ډول خپل فعالیت کاوه. کرنتین د دوی پر کار کوم اغیزه نه ده کړې. په مجموعي ډول په افغانستان کې د نشئی موادو بیا راټیټه شوې خو په نړیوالو بازارونو کې بیا لوړه شوې نه ده. د نشئی موادو د قاچاقونکو زیرمې په یوه یا دوو میاشتو کې نه ختمیږي چې د نشئی موادو بیې تغییر وکړي، ځکه قاچاقونکي د افغانستان په داخل او بهر کې د 15 کالو لپاره د نشئی موادو زیرمې لري.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو سازمان څېړنې ښیي چې د افغانستان په سلو کې 15 تریاک په ګاونډیو هیوادونو کې په هیروینو اوړي، ځکه یې د کرنتین پر مهال هم تولید او نړیوالو بازارونو ته قاچاقو دوام درلود. د مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی وایي کله چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښت مخنیوی کیږي باید په جنگی سیمو کې هم د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې هوایی عملیات وسی چې دا کار هوایی ملاتړ ته اړتیا لري، خو په دې برخه کې د افغان ځواکونو امکانات ډیر کم دي.
په افغانستان کې په ډیرو ولایتونو کې په بدخشان کې د اپینو او دروینو غټې کارخانې دي، په جلال آباد کې دروینو او اپینو غټې کارخانې دي، په هلمند کې، کندهار کې، نیمروز او فراه کې. هغه لارې لکه د بارامچی چې د ایران سره او پاکستان سره سرحد لري، دغه کچاکور دي او راځي ایران او ترکیه ته دي. دا غو د مخکېوی د فارق چې مشکل علي کوثر یا خپل داسې کومندوز ما خپل اشاره علي کوثر او نور اوایز واس مشه اختیار کی چې مشه اطلاع راځي او دا چونکو کومتاس پانه مجدغه شان په اختیار کې نه لرو چې دا امکانات باید د مهنت مواد مخجر په اختیار کې ورکول.
د کرنتین پر مهال په افغانستان کې د نشئی موادو لږ قاچاقونکي نیول شوي. د کورنیو چارو وزارت په خبره له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د کرنتین پر مهال د تګ راتګ بندیزونه عملي کول، له دوی څخه په دې موده کې خپل اصلي وظیفه پاته او هڅه یې کوله چې کرونا نور خپره نشي.
محمد ایاس تر نکو چې د نشئی موادو د تولید او قاچاق په اړه راپور اوروه. درنو اوریدونکو، اوس د کوکنارو د نیش موضوع ته راځو. د ځینو ولایتونو د ښوونځیو زده کوونکي وایي چې دوی د کرنتین او ښوونځیو د رخصتۍ پر مهال د کوکنارو نیش وهلی او د دې کار په بدل کې پیسې او تاریخ ترلاسه کړي دي. د دې زده کوونکو له ډلې څخه ځینو یې ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی پوهیږي چې دا یو غیر قانوني او ناروا کار دی، خو دا کار یې د بېوزلۍ له خاطره کړی دی. په دې اړه حفیظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
دلته د فراه ولایت په پشترود ولسوالۍ کې د نورو کارګرانو تر څنګ د ښوونځیو لسګونه زده کوونکي هم د کوکنارو په نیښ وهلو بوخت دي. دوی وایي چې پخوا به په دې وخت کې د درس لپاره ښوونځیو ته تلل، خو سږ کال څلور میاشتې کېږي ښوونځي د کورونا له امله تړلي دي. دوی بل کار او مصروفیت نه درلود، له بلې خوا بې وزلۍ هم دې ته اړ کړل چې د کوکنارو نیښ وهي او له دې لارې روزي پیدا کړي.
کېما زه خپل پدا بیکاری کې د کورونا د قرنټین په وخت کې نشته ولر اومدشن پدا اومدی کې می د قلې دوت تر 2.5 کیلو تریاک راته او پاته سو څکم لزر افغانی هم نغری پیسې ماته ورسیدله. که څه هم د زما په نظر صحیح کار نه دی، خو د قرنټین او د بیکاری له امله او د اقتصادي ستونزو له امله دې تر څو مشکلات سمال ته نه شو. اما تر نورو کلونو سشکل زیاتره فرهې ځوانان د کار ته تللی و.
زما نوم عبدالغفار دی، د ښوونځي زده کوونکی یم. د کورونا او کرنتین په وخت کې چې ښوونځي وتړل شول، یو انډیوال راته وویل چې راځه د کوکنارو نیښ وهلو ته ولاړ شو. که څه هم د کورنۍ مې خوښه نه وه، خو بیا هم زه پشترود ولسوالۍ ته د نیښ لپاره ولاړم. هلته مې تقریبا 3 کیلوګرامه تریاک او یو څه پیسې ترلاسه کړې. تقریبا 15 ورځې مې د کوکنارو نیښ وواهه.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي بنسټ یا سیګار د تازه راپور له مخې د کوکنارو د نیښ وهلو د فصل پر مهال هر کال لسګونه کارګران د ډیورند کرښې له ها غاړې څخه دې غاړې ته راځي او د کوکنارو نیښ وهي. خو په روان شمسي کال کې د کرنتین له امله د پاکستان او افغانستان لارې په ټپه وتړل شوې. دا کار د دې لامل شو چې یوازې د سیمې خلک د کوکنارو نیښ وهي. شیر محمد چې ساکال په خپل ځمکه کې کوکنار کرلی وایي چې ساکال د ښوونځي او شاګردانو ته د کوکنارو د نیښ په مزدورۍ کې د نقدو پیسو تر څنګ څه اندازه تریاک هم ورکول شوي دي.
زما نوم شیر احمد او د فراه ولایت اوسیدونکی یم. سخت کال می تقریبا په 4-5 جریبه ځمکه کې کوکنار کرلی و. دا چې سخت کال کرونا او کرنتین و، نو له نورو ولایتونو څخه د نیک وهلو لپاره خلک رانغلل. د دوی پر ځای د ښوونځیو زده کوونکي راغلل او موږ د نیک په بدل کې دوی ته 10,000 افغانۍ او 2-3 کیلو ګرامه تریاک ورکړل چې خرچ یې
کړل.
د فراه ولایت د پوهنې ریاست مرستیال ماریان اوري د کوکنارو په نیک کې د زده کوونکو برخه اخیستل د اندېښنې وړ کار بولي. وایي کله زده کوونکو څخه دغه ډول غیر قانوني کار اخیستل دوام وکړي، هم به د زده کوونکو او هم به د افغانستان راتلونکی له ګواښ سره مخ شي.
اول ما از والدین ما
زه لومړی د زده کوونکو له مور او پلار او دوهم له بزګرانو څخه هیله کوم چې باید د ښوونځي زده کوونکي په دې ډول کارونو مصروف نه کړي. د تریاکو نیک وهل اشتباه ده. د ښوونځي زده کوونکي چې زموږ او وطن راتلونکي دي باید اجازه ورنه کړل شي چې داسې کارونه وکړي. د افغانستان خلک اکثریت بی وسله دي، خو باید د ښوونځي زده کوونکي د یو څو پیسو ګټلو لپاره په داسې ناروا کارونو مصروف نه کړل.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې دوه فصله تریاک ټول شوي او د دریم فصل کوکنارو نیک وهلو وخت هم رانږدې شوی چې دا نیک وهونکي هم ډیری ځوانان وي. که په نږدې راتلونکي کې ښوونځي پیل نه شي، دا ویره شته چې بیا د ښوونځیو له زده کوونکو څخه په نیک وهلو کې کار واخیستل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د کوکنارو د نیش په اړه راپور اوریده. په راپور کې مو واوریدل چې د کرنټین او ښوونځیو د رخصتۍ پر مهال یو شمېر زده کوونکو د کوکنارو نیش وهلی او د دې کار په بدل کې پیسې او تاریخ ترلاسه کړي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس به وزله محتاجینو د کار او روزګار موضوع ته راځو. په دې وروستیو وختونو کې د زړو شیانو رانیول او خرڅول ډیر سوي چې ډیری محتاجین هم دا کاروبار کوي. د کبار په دوکانونو کې د اوسپنې داسې زاړه سامان آلات هم خرڅیږي چې دوکانداران یې د رانیولو اجازه نه لري. دا چې دا زاړه شیان د محتاجینو پر ژوند څه اغیزې لري او دا دوکانونه ولې د شپې تر ناوخته پورې خلاص وي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د داود په نوم د کبار له یوه دوکاندار سره مرکه کړې او په پیل کې د خپل کاروبار په اړه پوښتلې دي.
دلته دا کاروبار زه خپل سې کوم. ما دا دلته د سرای نیولی، دا دوکان مې سره شروع کړی. دا کباړ اخلم د سرای کې، بېرته ذخیره کوم. مثال د خبرې له دغه جینه وروره ګوله ځي تجاران وړي او له متعدانو نه مونږ کومه بده خاطره او کوم مرض دا حساب باندې مونږ هېڅ نه دي تللي. دلیل تر اوسه پورې مونږ ته نه دي راغلي. ولې دوی نه مونږ ته کوم مرض نه ده واقع سوی، خو مونږ زیات وخت ماکس و دسکش و دغه شیان هم زیات استفاده کوو. مثال له دوی نه هم هغه کوو. کور ته چې کوم وخت لاړ شو د خپل لباس وروره ګوله مسخه دی باندې پامام کې بس بعد لغه کالیم سے بدل کے بعد لغه بیا کور د خپل نه نوځو.
تاسو ته کوم متادان د غلط راځي په دغه دکان کې؟ نه
دلته هر قسم خلک راځي. دسه خلک دسه مسخه دی یو کال پیاخته سوی من دوی راځي. دسه خلک راځي ورغه سه شل کال پیاخته سوی مسخه به د مواد باندې اخته ورغه راځي او دا کبار سره وړي. دوی هم نه دی خو لغه خو جمع کیږي هم د مواد په خاطر باندې وصل 200 سے پیدا کی ورغه مسخه د مواد دوی ته کې وسی ورغه په دې خاطر باندې دوی دا کبار مبل ابل الله رحم نه لري. یس لار د دوی بل نهسته بدون د کبار نه بل هیڅ لار. ولې څو خیرات هم نه ورکی وای ته متا ده کته د خیرات درک. مثال د خبرې تی وړې دا پیسې ورغه غل په پودر باندې ورکه دا د مانه ثواب کیږي نه میوبال کیږي. تقریبا دلته خپل اتلس کاله عمر په دغه کوڅه کې وتلی. خو لا تر اوسه پورې زه د دوی کوم مرض ماته نه دی واقع سوی. چې دوی نه ماته راغلی وروه یا زه پې مریض سوایم یا ښه یا بد. او دوی سره زه نور هم دا اشتراک هم نه لرم. همدا کبار مبار چې ته وتلم وروه پیسې ورته ورکوم یا ورته هم ځي خپل خدای مزه روزه پاره لار باندې ځي ځي.
څومره تاسو ګټه کوئ دغه یو موته چې 200 روپۍ راټولوي مواد دی کې بیا تاسو څومره ګټه؟
دا مختلف شی دی کنه. مسخت به بوتل کې کیلو کې 10 روپۍ پاتې کېږي. په پیپسي کې 15 پاتې کېږي. مسخت بیگا تا مونگ تا 500-600 روپۍ داگه سی تر 1000 روپۍ پوری مونگ تا که پاتی که گی داگه سی سار بده.
بیا تاسو دا کبال چیر تا وڑی یا چیر تا بیا خرسه؟
دا اومخ کسی و کبال طول پاکستان تا او اوس دلته کارخانه جوړ سوی. مثال د اوسپنې کارخانه په خیرخانه کوتل کې جوړ سوی ده. دلته ځي مسخت د مصالې کارخانه په سرکینو کې جوړ سوی دي. هلته ځي دا اوبه کېږي بیرته نوي سطلونه او تشونه او کوزې او دا شیان ترا جوړیږي بیرته وروګله دلته افغانستان ته تبدیلیږي.
ځینې وایي چې دغه دوکانونه بیا هم مواد هم خرڅوي معتادین ته. تاسو څه وایئ؟
دا خبره زه درسره منم. دا خلک خو هر یو شک دا په دې باندې شک چې دا معتادیان دلته مال لاړي مال وتلې دې خواته هغې خواته ناستې دا عمل کوي که نه. دا داسې وایي مسخه دا مواد به دا ورکي. دا مواد د غریب سړي کار نه دی توضیح کی. زه سیم دغه اوس دوه پوړي چاس په جب کې واچوم دلته پاسې خرڅ کوم پاس مې لاس تړلي وروله په اوزه کې پروت یم روان یم پل چرخي ته دا د وړکۍ خلکو کار نه دی دا وړکۍ کار باندې دا کار وسي دا کار څه دا غټانو ده او دا د مونږ داسې کار نه مسخه سي زه جګ سم چې یو ورځ یې خرڅ کړو په دویم ورځ باندې جای پل چرخی ده په پل چرخي کې به پروت دا د داسې کسانو کار ده ورو دا غټان دي ورو دا کار د غټانو نه ورو دا د مونږ تاسې دولت څه ده خپله دا ورو رضایتو سره لري که رضایتو سره ونه لري مثال د خبره دا پایتخت د کابل ده که نه دلته اول سیاد ورو ګله بس اول اوزه ورو ګله ورته وایي چې مې خرڅوم مثال د خبره چې هغه پیسې ترونه خوري تر خرڅولی نه شي خو هغه هم خپل حق پکې اخلي که نه
د ورځې څو کسان موتاد تاسو ته راځي او
داسې داسې له پنځه سوه نیولې تر شپږ سوه تر اته زخته زیات کسان دي نو بازار د ورو له کارتنو نه مثال راځي دې خوا ته او له بلې خوا نه دې خوا ته کارتنو ته ځي ورو ګله موتادانو خو همدا کار د شپږ سوه پنځه سوه کته پورته له زرو پورې کته پورته کېږي
بیا تاسو ته دلته پولیس څه نه وایي چې
مونږ د خلاف مال نه اخلو مثال که لاین یو ورو ګله دا شی نه اخلو کیبل نه اخلو مثال د خبرې مونږ داسې زیات اخلو چې هغه په بازار کې ورو ګله په اشغالدانۍ کې پراته له اشغالدانۍ نه دوی راجګوي داسې شی مونږ اخلو مونږ که داسې خلاف شی واخلو مونږ یعنې پنځلس کاله یا شپاړس کاله یا اولس کاله بیا په دې جي باندې مونږ نه کاروبار کولی چې دولت هم بیا تنګوي که خلاف شای واخلو مسخه درو رغله یا مثال خبر رغله لین واخلو پکې مثال خبر دسه روغ مال ناخلو پکې ولې په دې حساب نه اوس موږ په اوزه کې ګوتې لګول دا مرته ویل سم سره خلاف مال گیر ک په غورز موږ دکان نه لا کومور دي
ترين چی ته دغه نور مال خرسې
نو دا چې د سم صحیح شای پیدا کې د غلا شای پیدا کې مسخه په چوک په سر باندې خرسې مثال خبر رغله چې ته ځان د ګوخه جای مشتری لري ورغته ورړي ورکې هغه سم شای دلته نه راوړي دلته مسخه دوی سره راځي یا زوړ پلاستیک دی یا زوړ بوتل دی یا زړه پیپسي دی پیپسي کوتي دی ورغل دغه شیان راوړي ورغله او روغ مال دې سره ته نه راځي په دې وجه باندې نه راځي چې مسخه ورغله مونږ نه اخلو سی وای اخلو راوړي خو مونږ بیرته اوزه کې هلته ګوتې لګولې مونږ دا سره تعوت کړی سي مونږ په دوکانو کې غلط مال انګیر کړو په ورځ د مونږ دوکان نه لاکو مور دي
ستاسو په دوکان کې دغه برمیز ګورم دا لاسي برمی دا معتدین راوړي دي کله ستاسو خپل د خرڅوي دلته
نه دا خو د خرڅلاو په خاطر باندې دا مسخه خراب دي دا چوکاټونه سي وګوره چوکاټونه هم خراب دي ورغله په دې کې یو دانه جوړ نه سره کرامت شای نه سره پکې دا څه زیات دي
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی
درنو اوریدونکو تاسو آزاد رادیو اوریج پر 1290 مزنی سپو خبریږي او وسته خاطرې واردی د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ اقبال شاه له وو کالو راهیسې نشه کوي دی وایي چې د فارمسي څانګه لوستي او په خوا خپل درملتون درلود دا چې دی ولې په نشو اخته سو او وروسته له څه د ورستونو سره لاس او ګریوان سو په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده
مخکې له نشې نه خو ما ډېر د خوشحالۍ ژوند درلود د مور ورونو فامیل سره مې ډېره مینه وه او تعلیم سره مې ډېره مینه وه همېش مې کوشش کوم چې ښو خلکو سره ناسته ولاړه ولرم تقریبا اووه کاله مخکې په څنګ دې کې زه ډاکټر وم پوهېدلم چې دغه خو مضر د بدن ته نقصان لري خو د خرابه ملګري د قناعت ورکولو په خاطر چې یاره سړی نه پرې ماتاتېږې نه دې خرابوي نن یې وکړه سبا یو سبا دوه درې تر څو پرې خپله محتاط شولو کله چې پرې محتاط کړو بیا لمونه لاره چپه کړله په بله کوڅه لاړ زه په دویم کال کې د سی بی بی نه فارغ شوی یم بیا ډېر وخت ما پخري د رضاکار په صفت د سویډن یا سویډیش کمیټي فار افغانستان په هغه موسسه کې ما په پغمان یا د چاردي په ولسوالۍ کې په شکل د رضاکار د وقایوي کار کوه خلک له ما نه ډېر راضي و ډېر خوشحاله و کله چې د کرزي حکومت شه بیا ما هغه وظیفه پرېښودله لاړلم د راضي پوهنتون د وسوځي فارمسي مې ولوستله تقریبا تر به پنځه میاشتې مخکې پورې مې دواخانه مې درلودله کمپنۍ په سر کې مې کار کوه خلک له ما نه ډېر راضي و اقتصادي مشکل مې نه درلود تر څو چې اخري هغه اصلي حقایق د ژوند برملا شوه چې زه بدبختانه بدمخته روږدي شوی یم په موادو مخدرو باندې ما داسې فکر کوم چې دا ټوکه ده او وظیفه په اسانۍ سره کولی شم چې ځان ته وژغورم ځکه زه ډاکټر یم دوا پېژنم هر څه پېژنم مګر دی داسې ولکه لیلا مجنون دوای هم بیرته پرېښودل اولاد هم بیرته پرېښوده اول مې خپل ځان پکې له لاسه ورکړ بیا مې خپله سرمایه پکې له لاسه ورکړه ورونه رانه خپه شوه بیلې کړم چې ورور ته سړی کېږي نه دوی له ما نه نفرت کوه یعنې ډاکټر صاحب موجوده د ما دواخانه په کمپنۍ کې مراجعین مراته قطار درلیدلي وه یعنې دوایې مې چاته حتی خوشی می مرکړی دی ریګان می مرکړی دی زبې به راوړی کې هغه بعد پښتانه زده باندې شو منه به پیدم تر دې حده پورې چې دواخانه مو موجوده تقریبا په سلو نیم لګر په می دواخانه غرو کړی و نوې ضرورت په دوا تاریخ تیر شول چې څو وخت دواخانه باندې پاتو هغه می وړي په سکه من شرما چولی تقریبا نه موجوده زو 13 لګر په قرضدار یم راځه د څه خوب لیدل وای چې ما څنګه دا کارونه وکړه څنګه ول شرکتونه نه دواغانی وختلې سرمایه هم لاړه اعتبار هم لاړه او صحت هم لاړه یعنی نسبت نور ورونه ته چې ګورې لمانه سندونه جدي رنگونه تازه دي په مخ کې غونډواله نشته ای ورور په ټوکه باندې ورځ مور ته وای مور دا زوخ به غلط کړی نه دا څنګه موږ بوډا شه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې ستار د بل چا ټکسي موټر په مزدوري چلوي او له دې لارې خپل بچانو تر وزي ګټي خو یو ورځ کور ته یوازې راځي خپل شزه ته وایي چې تر دې ورسته ټکسي نس چلولای دا چې ستار ولې تر دې ورسته ټکسي نس چلولای اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
استاد څه کې سترګې نه لري
ولې څه خبره ده
زما د موټر چراغونه دی را مات کړل بیا وای چې څه خبره ده
کومه دي چې د موټر چراغونه دی مات شول ښه دا یو اشاره ښه زه خیر دا خو دومره خبره نه ده
یو اشاره ده کله چې اشاره دي تاوان خو لري
خیر ده یار دا یو اشاره ولا که زما استاد په جنجال ارزي
خبره دی وی اشاره نه ده تسترګ لري کنه 2 متر در څخه لري او تا موټر زماله موټر سره ټکر ک
او باخه پام نه و
ولې پام نه کوي څوک چې موټر چلوي باید هر خواته پام وکي
بيخي مې فکر بل ځای و کنه نو دښمنی خونه در سره لرم سترګې مې کمزوري دي
څه شي سترګې دې کمزوري دي
هو والا سترګې مې چندان کار نه کوي
نو دا کړي سړی په موټر وهلې وې به دې څه کول
بس نو څه وکم
خا او زما د موټر تاوان به څنګه شي
غریب سړی دا ټکسی هم دی بل چا دی کنه نو ولې مې تاوان نه درکاوه دا د پخلو در تاوان چې ملامت یم
خیر دی زه تاوان نه درڅخه غواړم خو ترافیک در خبر نشي
د ترافیک نوم دی یاد کړ هغه دی راغی
څه خبره ده
دې سړی زما له موټر سره خپل موټر واه
کا موټر خو به دې نیوی خراب شوی
نه موټر مې جوړ دی
تاسو دې راکا
خا دا دی امر صاحب
ستاس نه سم دی دا دی واخله
راکا امر صاحب کور دی ودان
الکه ته دې اسناد راکا
اسناد څه مې کړ ته ودرې ته جب کی میشو دا دی واخله
ولکه دا اسناد خو دې تر وخت تیر دی
او امر صاحب یو څو ورځې تر وخت تیر دی
څو ورځې څه معنا پوره یو کال کیږي چې تر وخت تیر دی
امر صاحب ستاسو خبره سمه ده جوړوم بس هم دانند ترافیک ریاست ته زم جوړوم
زه دې وس اسناد ترافیک ریاست ته وړم بیا پسې راشه
رازا
ڈاکٹر سے اجازه ده
رازا 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 دلته په چوکي کېنه
خسمه ده دادا کېناستم
داس شې دي فورما دې راوړې ده
هو دا فورما مې راوړې ده وای سترګې دې چکا
خ خ ته فورما راکا
دادا واخله
خ خ پر یو سترګې لاس ونیسه
دادا لاس مې ور باندې ونیو
هغه مخ هم خطوري ویني
هو وینم
هغه دی اول توري غاخونه لوړ دي کښته
کښته کښته لوړ دي
ها د دوهم توري خوله کمه خواته ده
چپه خواته ده
په اول قطار کې ټول څو توري دي
ټول یو دوه درې پنځه توري دي
اوس نو پر دغه بل سترګه لاس ونیسه
کا سمه ده
په لاندې کرخه کې د اول توري غاخونه کومې خواته دي
کښته خواته نه لوړې خواته دي
په دوهمه کرخه کې ټول څو توري دي
ټول یو دوه درې توري نه څلور توري دي
په اخري کرخه کې څو توري دي
په اخري کرخه کې یو دوه درې شپږ توري دي
ها ها اوس نو لسترګو لاس لري کومه نه د خلاص شو ها دا د فورمه واخله هغه بل شوبې ته یوسه
ډاکټر صاحب زه خو سواد نه لرم څه شی مې پکې ولیکل سترګې مې جوړې دي کنه
ورشه په هغه بل شوبه کې به درته وایي
ښه سمه ده
وسړیا موټر دې څکړ
موټر مې خاون ته ورکه
ولی خیرات وو
زه تر دې وروسته ټیکسی نشم چلولای.
ولې نشی چلولای؟
ترافیک د موټر چلولو اجازه نه راکوي.
نو دا څو کاله خو اجازه درکړې وه، اوس ولې اجازه نه درکوي؟
وای چې سترګې دې کمزورې شوې دي.
ډاکټر ته به ورغلی وای.
د ترافیکو په ریاست کې مې ډاکټر سترګې وکتلې، بیا په بازار کې بل ډاکټر ته هم ورغلم. دواړو راته وویل چې سترګې دې کمزورې شوې دي.
نو د سترګو علاج دې بیخي کېږي نه؟
ډاکټر راته وویل باید عینکې کېږدې، خو موټر نشي چلولای.
که هیروین پرېږدي بیا دې هم سترګې نه جوړېږي؟
نه نه جوړېږي.
دا خو ډېره بده شوه، اوس به څه کوو؟
هېڅ نه پوهېږم چې څه به کوو. عملی سړی یم، بل کار زه نشم کولای. دا ټول زما له خپله لاسه. که د پوډر عمل مې نه کولای اوس به بیکاره نه پاتې کېدای.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د جې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.